په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو دولو ساته خبرونه د نورو ورځو په څیر په لومړی نیم ساته خبری مجله پیلوو. نن یک شنبه ده، د سلواغی دلوی اومه د جنوري میاشتې اوویشتمه. په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې تر شپږ ورځنیو بحثونو وروسته نن په کابل کې له افغان مقاماتو سره د سولې پر امکان خبری کوي. پیل خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دی چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر پر خلاف لاریون وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي دي. ښاغلی پامپیو لیکلي چې امریکا نه پرېږدي افغانستان د نړیوال ترورزم په ځاله بدل سي، او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې هم واشنګټن جدي دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهالویش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د دیره امریکایي پوځیانو شمیر 4000 ته رسیږي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د پرمختګونو خبر ورکړی دی. هغه لیکلي افغانان باید په خپلو کې پر ټولو موضوعاتو د پراخ اوربند په ګډون موافقې ته ورسیږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بیان کې ویلي چې دوی تر اوسه په افغانستان کې له اوربند سره موافقه نه ده کړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دی چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد د شنبې په ورځ د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې وویل چې که چیرې طالبان پر جګړې ټینګار کوي، افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې له هېواده دفاع وکړي.
د ټولو افغانانو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح وکړو، او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته راوباسو.
دفاع وزیر په خاص کونړ ولسوالۍ کې پرون د محلي اردو له نویو فارغ سوو ځوانانو سره وکتل، او له ځینو هغو کورنیو سره هم وکتل چې ځامن یې د پوځ په لیکو کې وژل سوي دي. ټاکل سوي چې په جلال آباد کې د امان الله خان له مقبرې سره یو کتابتون او د غونډو تالار جوړ سي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د اوس لپاره د پاچا امان الله خان پر مزار کار روان دی، او تمه ده چې دا مقبره په دریو میاشتو کې په پخوانۍ بڼه ورغول سي، او تر دې وروسته به بیا د کتابتون او تالار چارې پیل سي. د افغانستان حکومت پر ځینو لرغونو ځایونو له یوې مودې راهیسې کارونه پیل کړي، او تمه لري چې راتلونکی کال د پاچا امان الله خان د مزار په ګډون د خپلواکۍ د جشن د سلمې کلیزې په ویاړ لرغوني ځایونه ورغول سي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد د دغه هیواد پلازمینه کې لاریون وکړ. د دغو اعتراضونو اته اونۍ پوره سوې. مظاهرهچانو پرون د بلګراد له منځه د دولتي تلویزیون د ودانۍ او د ولسمشر د دفتر پر لوري لاریون وکړ. لاریون کوونکي ولسمشر ووچچ تورنوي چې د ازادیو مخه یې نیولې ده، سیاسي مخالفان ځپي او رسنۍ کنټرولوي. د سربیا ولسمشر دا تورونه رد کړي دي. دا مظاهرې په نومبر میاشت کې وروسته تر دې پیل سوې چې د اپوزیسون یوه سیاستوال بورکو ستیفانوویچ د لنډغرو یوې ډلې ووهه. تمه ده چې د آسیا د فوټبال د جام په لوبه کې سبا ایران او جاپان په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ سي. بله نیمه پای لوبه د سه شنبې په ورځ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو او قطر ترمنځ ده. د متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، بحرین او مصر سیاسي او تجارتي روابط له 2018 میلادي کال راهیسې له قطر سره قطع دي. دغه هیوادونه قطر تورنوي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي، خو قطر دا تورونه رد کړي دي. او د موسیقي فرانسوي کمپوزر میشل لیګراند چې درې ځله یې د اوسکار جایزه ګټلې وه، پرون په پاریس کې د 86 کلونو په عمر مړ سو. لیګراند په خپل ژوند کې د سندرو ترڅنګ د 200 سینمایي فلمونو او ټلویزیوني سریالونو لپاره موسیقي چمتو کړې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په یو بیان کې وویل لیګراند د فرانسې د موسیقي ستر هنرمند و او د نړۍ په سطحه د فلمونو د موسیقي ستر مخترع. لیګراند په 1988، 1991 او 1993 کلونو کې د اوسکار جایزې خپلې کړې وې. تاسو آزادي رادیو ته واجی است. په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خطر کې تر شپږ ورځنیو بحثونو وروسته نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر امکان خبرې کوي.
په مجموع کې د سولې لپاره یو ښه پرمختګ دی او داسې امریکایان او طالبان تقریبا یو پایلې ته سره نږدې کېږي.
د افغانستان دفاع وزیر پرون په کونړ کې و
او د ملک د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجت راوباسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له یوه کاندید څخه چې دغه کمیسیون یې په اداري فساد تورن کړی د وضاحت غوښتنه وکړه.
که دغه رنګه اسناد لري د دې په ځای چې تهمت ولګي د دې په ځای چې نابدي وکړي هغه د عادي قضایي ارګانونو سره شریکي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په وینزویلا کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ وکړي. د ژوند په رنګونو کې اوري
یا الله دې رازما له وسه راکړي چې اولاد باندې تعلیم وکمه او ډاکټر جوړ شي یا یو کم سرباز جوړ شي یو شی جوړ شي.
تر اوو نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. سیاسي ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې خبري به نن په کابل کې وسی. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره د خبري وکړي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپل وروستیو خبرو ته چې په قطر کې وسوي خوشاله دی او د پرمختګونو خبره کوي. خو د طالبانو یو پخوانی چارواکي شک لري چې طالبان به د کابل له حکومت سره د سولې خبري مخته یوسي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې نن په کابل کې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو په ارتباط خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په پای کې پر ټویټر ولیکل چې ډېر مهم پرمختګونه شوي دي. نوموړي دا هم څرګنده کړې ده چې د دې هڅو پر بنسټ په خبرو ته په کابل کې ادامه ورکړو. بل لور ته طالبانو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دوی له امریکایي پلاوي سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې ده چې له مخې به یې په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. طالبانو مخکې ویلي وو چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې بهرني ځواکونه په دغه هیواد کې وي. خو اوس داسې ښکاري چې امریکایي پلاوي دوی ته په دې برخه کې د وتلو ډاډ ورکړی دی. خو د طالبانو پخوانی چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف په دې باور دی چې طالبان ممکن د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته حاضر نه شي.
په مجموع کې د سولې لپاره یو ښه پرمختګ دی او داسې امریکایان او طالبان تقریبا یو پایلې ته سره نږدې کېږي. دا هغه پړاو ته چې افغاني ډیالوګ یا افغاني تفاهم دی هغه ته ښه لار ورنږدې کوي چې د افغانانو سره تفاهم د افغانانو په حیث باندې کېدای شي دا وسي. خو دا زه په دې په شک کې یم چې دوی به د افغانستان د حکومت د اوسنی نظام د هغوی سره په دې نامقصوم چې د افغانستان حکومت یې او طالبان یو سیاسي ډله ده په دې کې شک کوم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوشنبه په ورځ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبري پیل شوې. تمه وه چې دا خبري د دوو ورځو په مخه وي خو شپږ ورځې دوام وکړ. خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نوي شوی پر هیڅ شی به موافقه ونشي. هر څه باید د افغانانو د خپل منځي خبرو په ترڅ کې وشي او پر خوربند ټینګ شي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. تر اوسه یې 15 ځله د طالبانو له استازو سره کتلې دي. خو د وروستیو خبرو په اړه یې ویلي دي چې مخکې کله هم په دې خبرو کې دومره پرمختګ نه و شوی.
اوردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وایي چې د سولې اوسنیو خبرو ته هیله مند دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي خو که څوک جګړه غواړي په وړاندې به یې مقابله کیږي. اسدالله خالد دا خبره پرون په کونړ کې کړې ده. روح الله انوري او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د شنبې پورز د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ ته تللی و. هلته یې د محلي اردو نو فارغ شوو ځوانانو سره خبرې وکړې او ورته یې ډاډ ورکړ چې ورسره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. وزیر او نور چارواکي د هغو دوه تنو سرتیرو کورنو ته هم لاړل چې څوک څه موده وړاندې وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي وو. اسدالله خالد د وژل شوو کسانو کورنیو ته وویل
موږ د تا زوی درته بیرته نسو راوستای، هغه ته له خدایه جنتونه غواړو، ولې هغه د وطن افتخار و او د هغه د شهادت په وجه دغه ځوانان دلته ګرځي او دا ټول د تا اولاد دي، ټول به دې انشاءالله په خدمت کې یو.
نقیب الله چې په دې وګل دره کې درې میاشتې وړاندې وسلوالو سره جګړه کې وژل شوی پلاری وای، یو زوی یې وطن څخه د دفاع په لاره کې قرباني کړی او بلې تیره ورځ هلمند ته ولېږلو.
ما د خپل زوی شهادت مې هېر شو چې دا مشران راغلل زما کور ته، ډېر ته خوشحاله شوم. زه غواړم چې په افغانستان کې دا زما زوی د خدای آخرانې شهید کړي. ما سره د وطن مینه ده. زه چې په پاکستان کې وم او زما به وطن را په یاد شو مهاجر وم، ما به جړل، د شپې به مې جړل. نن یې پنځم ورځ چې ما ورته واده کړی، سهار مې ملا وله وټه پلو، زه به چې خپلې وظیفې ته دي ځه، هلمند کې وظیفه ده.
بوډۍ مور چې زوی کومندو ځواکونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وایي
خدای په دې دنیا تاسې مه خفه کوي، زما د کوټې بچی ودخسې او د بیواسۍ او دغه نه ډېره ته خوشحاله یم. خدای پاک دې دنیا و آخرت در چا خیست.
دفاع وزیر د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل سوله د هر افغان هیله ده، موږ هم سولې ته په جنگ لومړیتوب ورکوو او که بیا هم وسلوالې ډلې په جنگ ټینګار کوي افغان ځواکونه یې مقابلې ته چمتو دي.
د ټولو افغانانو او د هغو مندو سنن په سترګو کې اوښکې وي، د ټولو ارزو همدغه داسې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح ووینو او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته راوباسو او میز ته د خبرو میز ته که خدای دا نخواسته داسې نه وو، د افغانستان اردو، د افغانستان امنیتي سکتور د دې ځواک لري چې له دې وطن نه په هرو شرایطو کې دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال له دفاع وزیر وغوښتل چې باید د محلي اردو شمیر ورته زیات کړي.
دوه ټوله د موږ لپاره منظور شوي دي محلي اردو، هیله مې داسې دوه ټوله نوره منظور شي، ځکه یو په غازی آباد کې او بل په شاپه دره د ماڼوګۍ په ولسوالۍ کې موږ محلي پولیس نه لرو. هیله مې داسې په دې برخه کې هم مرسته وکړي.
د 201 سیلاب قولي اردو مسؤلین وایي په ختیځ کې ورته د محلي اردو 12 ټولي منظور شوي دي چې دوی په کونړ کې دي او نورې په نورو ختیځو ولایتونو کې دي، خو امکان لري چې دغه شمیره نور هم زیاته شي. وزیر او ورسره راغلی پلاوی ماسپخین 2:30 بجې له کونړ څخه بیرته کابل ته لاړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به سپیوله ستانکزی را ته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په قدر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د شپږمې ورځې په خبرو ګڼو ورځپاڼو او خپرونو مقالې لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په همدې اړه یو مقاله چاپ کړي چې عنوان یې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو خبرې د سولې په اړه په مسوده کې په ځینو پرمختګونو پای ته ورسېدې. ورځپاڼې د رویټرز خبري اژانس په اساس لیکلي طالب مرکچیانو او امریکایي استازیو د شنبې په ورځ د دوحې په خبرو کې د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف د موافقې په مسوده کې ځینې شاملېدونکي برخې نهایی کړي. د نیویارک ټایمز لخوا په دې چاپ شوې مقاله کې راغلي دواړو لوریو ته ځینې امتیازات په نظر کې نیول شوي چې په کې په 13 میاشتو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد کابل ته روان دي، سو افغان ولسمشر اشرف غنی د شپږ ورځنیو خبرو په جزئیاتو خبر کړي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي. د نېشنل ورځپاڼې لیکلي طالبانو ویلي له امریکا سره په خبرو کې پرمختګونه شوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو پر سر طالبان او امریکا متحده ایالاتونه د شنبې پورز د یوې مساویدی بشپړولو ته نږدې شول. د نېشنل د طالبانو سرچینو په حواله لیکلي، له افغانستانه په 1300 کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې طالبانو امریکا ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د هغې په متحدینو د برید په هدف د القاعده او داعش لخوا نه کاریږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو خبرې په دوحه کې د شنبې پورز د شپږمې ورځې په مخ روانې وي. ورسپاڼې وړاندې لیکلي، د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر تر ټاکل کېدو وروسته د طالبانو او امریکایانو په خبرو کې یو خوځښت رامنځته شو. ملا عبدالغنی برادر تیر اکتوبر په پاکستان کې له زندانه خوشې شو او په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د دې ډلې د مشر ملا هبت الله د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون له فیصلې وروسته به د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج هم اعلان کړي. تفصیل رحمت الله افغان.
د افغانستان د دولس ولایتونو د ولسي جرګې د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د پاتې ولایتونو د نتایجو د اعلان لپاره د شکایتونو کمیسیون پریکړې ته په تمه دي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، هر کله چې د شکایتونو کمیسیون د اعتراضونو په تړاو د خپلو څېړنو نتایج له دوی سره شریک کړي، په دې اړه به اقدام وکړي. هغه وایي د شکایتونو کمیسیون د قانون په اساس یوه میاشت وخت لري چې د خلکو شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدنه وکړي او نتایج له موږ سره شریک کړي. د کابل او بغلان پرته چې لومړني نتایج وروسته اعلان سوي دي، د نورو ولایتونو قانوني وخت پر رسوي او د دولس ولایتونو نتایج چې موږ ته رسیدلي وو اعلان سوي، خو تر اوسه د نورو ولایتونو نتایج نه دي رسیدلي. ښاغلي هاشمي وویل، د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو لیست له شکایتونو کمیسیون سره شریک سوي او د قانون په اساس باید د خلکو اعتراضونو ته رسیدنه وکړي او بیرته کمیسیون ته معلومات ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د بامیان، لغمان، نیمروز، دایکنډي، ورزګان، زابل، جوزجان، پروان، سمنګان، پنشیر، سرپل او کاپیسا په ګډون د دولس ولایتونو وروستي نتایج اعلان کړي دي. کمیسیون د انتخاباتو لومړني نتایج هم په ځان سره اعلان کړل چې د کمیسیون دا کار د حکومت د انتخاباتو د څار بنسټونو په ملي شورا کې د خلکو د استازو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له انتقادونو سره مخ شو. هغه مهال د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پایلو د ځان لامل په کارونو کې شفافیت یاد کړ. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکل سوي نیټې پر بنسټ یې خپلې څېړنې کړي او د تو نورو ولایتونو نتایج هم وروستي سوي دي. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل، هغه وایي د ولایتونو ابتدایي نتایج په تدریجي ډول او له ځن سره اعلان سول. په هماغه اساس هغه ولایتونه چې نتایج یې وختي اعلان سوي وو، موږ یعنې د شکایتونو کمیسیون په خپل وخت وڅېړل او کمیسیون ته مو ولېږل او د اتو نورو ولایتونو نتایج هم وروستي سوي او دې ته چمتو دي چې کمیسیون ته یې ولېږو. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یاټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وای، د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د نه همغږي شتون هغه مسله ده چې په انتخاباتي چارو کې د ځان لامل سوی. نوموړی سپارښتنه کوي چې په پروسه کې د شفافیت لپاره باید دواړه کمیسیونونه په پوره همغږي کار وکړي او د هغو ستونزو مخه ونیسي چې کړکیچ رامنځته کوي.
بل خو د انتخاباتو کمیسیون له کاندید لایق ملک زاده څخه چې دغه کمیسیون مشرتابه یې په مالی فساد تورن کړی، اسناد او شواهد غوښتي دي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې لایق ملک زاده د کابل د حوزې د انتخاباتو د بریالیو کاندیدانو په لومړي لیست کې شامل نه دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مالی فساد تورنوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې افراد د دغه ملي پروسې ته زیان نه رسوي او شخصیت وژنه دې نه کوي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له لایق ملک زاده وغوښتل چې د تور لګولو پر ځای د اسناد او شواهد له عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړي.
محمد لایق ملک زاده کدا ورور چې ته کاندید یې او اسناد لري، دای دې عدلي او قضایي ارګانونو څارنوالي ته وړاندې کړي. نو په دغه اړه باندې موږ خپل شدید ناراضایتي ښیو او خواهش داده چې کدا غرنګ اسناد لري، د دې په ځای چې تهمت ولګي، د دې په ځای چې نامبدي وکړي، هغه د عدلي او قضایي ارګانونو سره شریکي.
محمد لایق ملک زاده چې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لومړي لیست کې نه دی راغلی، د هشت صبح په ورځپاڼه کې په یوې مقاله کې لیکلي چې د کمیسیون ځینو غړو ترې د ده د کامیابولو په خاطر له 15 لکو نه نیولې تر 8 لکو ډالرو پورې غوښتي دي. په مقاله کې د ملک زاده له قوله راغلی چې د انتخاباتو د کمیسیون یو غړي ورسره اړیکه ونیوله او ورته یې ویلي چې پارلمان ته د لارموندنې په خاطر تاسې په هغو 15 کسانو کې شامل یاست چې موږ ورسره د خبرو تصمیم لرو. خاغلی ملک زاده هم دا شان ویلی چې لدنه پارلمان ته د بریالي کېدو په خاطر له 15,00,000 ډالرو نه نیولې تر 8,00,000 پورې غوښتنه شوې، خو کله چې ده د دغو پیسو له ورکولو انکار وکړ نوم یې د بریالیو کاندیدانو په لومړني لیست کې اعلان نه شو. خاغلی ملک زاده په مقاله کې د خپلې ادعا لپاره هیڅ اسناد نه دي وړاندې کړي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې د ملک زاده د اسنادو د وړاندې کولو په اړه له ده سره یو مرکه وکړي، خو ټیلیفون ته یې ځواب ونه ویل شو او له څو اړیکو وروسته یې ټیلیفون بند کړ. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د ملي شورا د انتخاباتو پروسه له پیل نه د لومړني لست تر اعلانېدو پورې ټوله له مالي فساده ډکه وه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
په دې دور کې د ټاکنو فساد ډېر په لویو کچه باندې ترسره سوی ده. د نوماندانو د نوملیکنې بهیر څخه چې فساد له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته لا جدي سو، ورې مهم دا ده چې دلته اوس یو اراده او په عین حال کې ځینې واضح او روښانه اقدامات ترسره شي.
خاغلی رشید وایي دوی ته اسناد او مدارک هم رسیدلي، خو تعقیبول یې د عدلي او قضایي ارګانونو همکارۍ ته ضرورت لري. د حقوقو یو شمیر پوهان او په تیره کبیر رنجبر وایي کوم کسان چې ادعا کوي او تور لګوي او ثابتولی نشي دا یوه دروغجنه اطلاع ګڼل کیږي او ادعا کوونکی د قانون له مخې مجازات کیږي. د رنجبر په خبره ځینې کسان د بیان له ازادۍ نه ناوړه ګټه اخلي او شخصیت وژنه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په وینزویلا کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ وکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي پر واشنگټن تور پورې کړی چې په وینزویلا کې د کودتا حمایت کوي. د جرمني، فرانسې او اسپانیا حکومتونه په دې مسله کې په یو ډول د امریکا تر څنګ درېدلي دي. جزئیات له احمد شیبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادو وغوښتل چې په وینزویلا کې د راغلي ډیموکراتیک تحول حمایت وکړي. مایک پومپیو د شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل د ډیموکراتیک تغییر ملاتړ وکړي او د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګایدو حمایت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نیکولاس مادورو په مشرۍ د وینزویلا حکومت یو مافیایي حکومت یاد کړ او ویې ویل چې دغه سوسیالیستي حکومت وینزویلا له فقر سره مخامخ کړی ده. پومپیو له هغو هیوادو چې د وینزویلا د اپوزیسیون ملاتړ کوي وغوښتل چې د مادورو له حکومت سره اقتصادي راکړه ورکړه ختمه کړي. د زیاته کړه اوس هغه وخت دی چې هر ملت باید خپله خوا معلومه کړي، نور باید ځنډ ونه کړي، نورې سیاسي لوبې ونه کړي. تاسو یا د ازادۍ له ځواکونو سره ودرېږئ یا له مادورو او ګډوډۍ سره. د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا پر واشنگټن تور پورې کړ چې په وینزویلا کې د کودتا ملاتړ کوي او وینزویلا نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ نه دی پیش کړی نو باید منزوي نه شي. د مادورو حکومت له واشنگټن سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دي او امریکایي ډیپلوماتانو ته یې ویلي دي چې د نن یکشنبې ورځې تر پایه له دغه هیواده ووځي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې پرون جرمني، فرانسې او اسپانیا وویل چې د خوان ګایدو موقت حکومت به په رسمیت وپیژني که چیرته د 8 ورځو په ترڅ کې انتخابات ونه شي. خو د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخې ایریزا دا وړاندیز په سختو ټکو رد کړ او ویل چې اروپا د مشته د انتخاباتو لپاره زمان نه ټاکي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقوونکي خبرونه ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دی چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد دا خبره پرون په کونړ کې وکړه. تکل سوی په جلال آباد کې د شاه امان الله خان له مقبرې سره یو کتابتون او د غونډو تالار جوړ سي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد د دغه هیواد پلازمینه کې لاریون وکړ. د دغو اعتراضونو اته اونۍ پوره سوې. تمه ده چې د آسیا د فوټبال د جام په لوبو کې سبا ایران او جاپان په نیمه پای لوبو کې سره مخامخ سي. او د موسیقي فرانسوي کمپوزر میشل لیگران چې درې وارې د اوسکار جایزه ګټلې وه پرون په پاریس کې د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ سو.
دا ژوند رنگونه
په کابل کې دغه جوارو کار کوي خو ځي
جوارو کار کوي جوار د کوم ځین راوړي
دغه جوار به خور نه راځي پی خبر ته پسې ځای یا پی خبر ته پسې مونږ دغه ته مارکیټ کې خپل دغه چمنی وزیری سره
دلته خو چې زوینم ای وړکې ماشوم دی جوار پخې
دغه زما شاګرد دی خوري ما سره ولاړی دغه تسل روپې ورځ ورکوم
د تسل روپې ورکې ته پکې څو غټې
نو بس دغه 200 ماتم پاتې کیږي 300 روپې غونډ ورس پاتې کیږي کورم په جلال آباد کې یو خور جان
بیا څنګه چیرته ژوند کوي چیرته اوسې
جون په دروازه لاوري کې وتاق لرو تقریبا
نور
ماشومان دی
نور
خپلوان گوشتی جوارو کار کو جوارو والا دی پلار نکل رہا تھا پاتے دے شکر الحمد للہ خانو والا بس ما تو اترے گا سر تنوئی کل ہفتہ کی راشی بس 50 روپئے 100 روپئے گواڑی پولیس والا
معشومان درس تزی تعلیم تزی کنا
وہ دری بچین میں دیا گا درس تزی لگا بی سی وادی مکتب دے کنا ہم دسی مکتب تو لاس رسے نشتا اگر اندر دی بی سی وادی مکتب ہوئی
سواد آموزی
او
دغه ماشوم چې در سره دی دا خوریه دی دا درس نه وای
دا درس وای
چیرته درس
هم دغه ته سار کې مکتب سبق ته زی قران وای قران شریف وای قربان شمه اوس مکتب جو رس خطه نه دی
مکتب ته نه زی مکتب په ننګرهار کې دی کله تکابل
دل تکابل کې
او اولادونه کې دی لوی شي ته دا د جوارو کار ورخه کنه کوم
یا الله دې راز مال وسه راکې چې اولاد باندې تعلیم وکما او ډاکټر جوړ شي یا کم سرباز جوړ شي او شه جوړ شي نو خدای
ته دې تل خوشاله یې په دې له چې خپل ویلو تم ورسې
مننه دا تاسو نه له خوشاله کور ودان
تاسو ازادي رادیو ته ورجست
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
اتل بارکزی له کندهار لیکلی د سولې خبرې په سمه توګه روانې دي له طالبانو څخه هیله ده چې بیا د پاکستان په خبرو خطا و نه وځي حمید الله حمیدی له ازر لیکلی خدای دې وکړي چې سوله راسي سوله د هر افغان هیله ده عبد البصیر د زابل لارغنده بل لیکلی ځل له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړم چې اوربند تامین کړي ځکه اوربند سولې ته لار غوروي باوري لشکین څخه په ټول هیواد کې باید د سولې ولسی حرکت پیل سي نثار احمد الکوزی له هلمند له وسلولو طالبانو هیله کوي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. عنایت الله عابد له شاجوی څخه امریکا باید له افغانستان څخه د خپل پوځیانو د ایستلو لړۍ پیل او طالب مشران باید څو میاشتنی اوربند اعلان کړي. قربان له کندهاره، سوله هغه وخت امکان لري چې مخامخ خبرې له افغان حکومت سره وسي. عزیز رحمان له ننګرهاره، سوله یو اسلامي او انساني ضرورت دی او په هر قیمت چې وي باید افغانستان ته سوله راسي. اسلام الدین سادات د خوست له مندوزیو څخه لیکلي، د سولې مبارکي ټولو افغانانو ته وایم او له ټولو افغانانو غواړم چې د دې بهیر ملاتړ وکړي. عبدالله ضیا له شاجي ولسوالۍ لیکلي، افغان حکومت باید له طالبانو سره ژر پر اوربند موافقه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، د قطر د غونډې نتیجې ته ټول افغانان خوشبینه دي چې ورسره به سوله ټینګه سي. محمد میرقلم دوست له خاک افغان ولسوالۍ لیکلي، موږ د سولې خبرو ته ډیر خوشحاله یو، خدای دې په رښتیا بدلې کړي. دوریدونکو له همدغو اسمیسونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي راډیو دویمه سهارنۍ خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي، له احمد جعفر احمدی نه واوري.